کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ښځو د ژوند وضعیت او د قرغیزستان د ولسمشر استعفا مو د دې خبرونې مهم موضوعات دي. دوستانو د خبرونه وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی عصمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
په هلمند کې د لسګونو زرو بې ځایه شویو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډېر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي دي، او د پاکستان پوځ وایي چې پرونی اته پوځیان په دوو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېرې دي چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواو ترمنځ په جګړه کې گیر دي. سیمه ایزو چارواکو نن پنجشنبه آزادي رادیو ته ویل تر شپږ زره ډېرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه آزادي رادیو ته وویل
تجارانو، سرمایدارانو او د همدې تر څنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې ځایونه ورته په ګوته کړی دی. والته ځای په ځای شوي چې د دې تر څنګ ورته کومکونه هم شروع شوي او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي او لارې بندې شوي دي. له هلمند څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لشکل خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسیدو په خاطر لاري پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټه اتو روغتونونو ته وړل شوي دي. د سرچینې نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند د کوټه روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پایله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او نواب ولسوالیو سختې حملې پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواو ته درنې مرشوبلې اوښتې دي. په کوټه کې طالب سرچینه وایي د دې ښار روغتونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي، خو په وروستیو ورځو کې بې شمېره ټپیان راوړل شوي دي. سرچینې د ټپیانو دقیق شمېر ونه شوه. لشتر لژه شپاش پولیس تیره شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال آزادی رادیو ته وویل د دې ولایت پر نورک قرارګاه د طالبانو برید د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګه یو هموی موټر هم د چاوي دیدونکو موادو ډکړې او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي. د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه څخه بیرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبويږي.
سیال دغه راز وویل چې په دې نشته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وشل شوي یا ټپیان دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یوه جماعت امام وواشه. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش آزادي رادیو ته وویل وسلوالو کسانو سهار وختي د نجراب ولسوالۍ د چناره کلی امام جماعت ته نږدې وویشت. تر اوسه پورې د دې پیښې د انګیزې او عاملانو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته لدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشدې او ورسره تړلې ګوندونه بریالي شي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې وویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي ته تر بل هر وخت زیات اهمیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړ چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمېر هم زیات شوی دی. په اروپا کې هره ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډېرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. او لوو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانې بیرته پرانستل شوې. په هند کې سینماګانې په داسې حال کې پرانستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 2,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د سینماګانو نیمایي چوکۍ تشې پاتې وي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانې بندې شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنه.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده، د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کلیوالي ښځې د خپل ژوند په اړه وایي:
مو ډېر درند کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړې لوټې مو خپله کړې، دا شوتالی مو خپله ریبلې، وخم به جوړو کې خپله کړه، یعنی ښځو په عزت نه پوهېدل څه دي.
د قرغیزستان ولسمشر استعفا ورکړه. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ نیوز پروګرام او کور کلمو د دې خبرونه دوه اونیز پروګرامونه دي اوریدو ته سره پاتې شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبیح الله فرهنګ لازادر رجسر په خبرو کې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په وښتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب خاطر په جګړه کې له احتیاطه کار اخلي او ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. رحمت الله افغان راپور لري.
د هلمند مرکز لخرګا خار پچندو او همدا شان د دغه ولایت پجنو ولسوالیو کې جګړه شپږم ورځ ته وګدا سوچي. د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل:
لبد مرغ په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده او سلب حیات هم واقع شوی ده. بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقونو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناسته طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. نږدې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند څلورمې حوزې باباجي او درېمې حوزې بولان او د غشان په ناوې، نادالي او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډله ییز مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوختې مرژوب لپاره کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 30,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وایي چې د دوی له لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي: جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
د لخکرګه ښار په شاوخوا څنډو کې په چټک ډول چھانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولي ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته له زیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوي سیمې به ډېر ژر له طالبانو پاکې شي. په ښار کې به وضعیت آرامه شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو، خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر اولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لخکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
د هلمند په د جګړې پر موضوع باندې تمکیز شو. د جګړې د ملکانو په ګډون د لسکون امنیتي ځواکونو کورنۍ هم د غم په ټغر کښېنولې دي. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي دي او د سولې غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي د یوه وژل سوي سرتیري له کورنۍ سره غږېدلې ده او دا راپور چمتو کړی.
بوویس کلان قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیری و د هلمند په جګړه کې ووژل سه. د قیس له واده یوازې 28 ورځې تیریږي، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یما وای ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې له واده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نوی کور جوړ کړ، په ډېره مینه یې واده وکړ. یوازینی هیله یې دا وه چې اولاد ولري. ویل به یې خپل الواد وګورم. ټاکل سوی یو بل لس ورځې وروسته کابل ته له دندې رابدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستریزه روغتون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیری ورور دی، د دغه روغتون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درويست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه لمر مرتم پیدا کړ پوښې زم ورته وخل پوښې وای ولا مریض هم او ماسه باندې کول نه سو کنه شي وای سو دي سن کی مچ سون نشته پوښې بیا راته ولا لخت زخمی ما پوښې لګیدل ما خبر سره وګورم سو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوښې ما خاطر دا اول ځل د راغله ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی دا او تر دې د لټپی کې دوه د کورنۍ هیڅ غړای نه دی خبر. سردار داود خان روختون چې د پوځیانو لپاره ځنګړای سوی د غروختون ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړی او ټپیان راوړل کیږي. دلته سرل دی چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دی معلومه. موږ ته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلي او مړی او ټپیان یې را انتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د اتو تنو پیلوټانو او امنیت ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپترو د سقوط لامل ووزل سول، همدارنګ د ورستیو جګړو د وزل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو لمخې په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو لامل د ملکیانو او پوځیانو د مرګ سوبلې راپورونه ورکړل سوي دي.
دوستانو د هلمند د جګړې مو واوریدله. دا اشکار خبره ده چې په هر جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوړي. د هلمند جګړه هم همداسې ده. خو د طالبانو ټپیان چیرته تداوي کېږي؟ د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وروړل سوي دي. دې سرچینې نن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته وروړل سوي. په کوټه کې طالب سرچینه وایي چې د روغتونونو ته تل هغه طالبان ورول کېږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان وي، خو په وروستیو ورځو کې دغه ټپیانو شمیر ډیر زیات دی. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوت.
د
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پانه کې ووینی azadiradio.com.
تاسی ازادي رادیو اوري د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د کلیوالو شوزو د ورځې په توګه منځل کیږي. ازادي رادیو په مناسبت په خوست کې د یوې کلیوالې شوزې سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي خپلو کړاوونو ورته دا ښودلی چې تعلیم تر ټولو اړینه موضوع ده، نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دوه څلوېښت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسېدونکې ده. د هغې چاودې لسونه، مخ ګونځې او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
ډېر درنده کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه موچې کړي دي. خاړي لوټي مو خپله کړې، دغه شوتالې مو خپله ریبلې، وښم به جوړو کې خپله کړل. نه ښځو په عزت نه پوهېدل سړي.
په خوست کې د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې شپږ سوه شپږ دېرش زره وګړو څخه شپږ سوه درویشت زره یې په کلیو کې اوسېږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښه شوي دي، په سلو کې یو دوه ښه شوي دي، نوره ټولو ژوند تریخ ده. لرګي وایي باسار څه خپل کې لکه موږ ته وښیل چې زه کوم کورونه مو کړل، دا رقم ته وریا وریا کړي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري، خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیا نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ خوند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل مونږ نندارتون جوړ کړی ده. او اوس خوشبختانه د پارټرپ د پروژې په چوکاټ کې د خوند لپاره مو څلور پنځوس دوکانونه چې تېره ورځ مو کورکشي وشوله او خوند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې ده چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې دا مهال د کرنې اړوند له دریو کسانو ایوای ښځه ده. همداراز د اتیا سلنه کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو تخار ته به ورسو، هلته به هم د کلیوالو ښځو د ژوند پر وضعیت باندې تاسو خبر کړو. د تخار ولایت کلي او بانډو ګڼې ښځې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو هڅه کوي. د دې ولایت یو شمېر کلیوالې ښځې وایي چې دوی لاسي صنایع تولیدوي چې د خپلو کورنیو په اقتصاد کې برخه واخلي. زموږ همکار اجمل آریان له دوی سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
زبیده کریمی د تخار په بنګي ولسوالۍ کې اوسي. دا وایي له پنځه کالو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي.
ما چندین سال میشه خیاطی میکنیم، خامک دوزی میکنیم، مور دوزی میکنیم.
لڅو کلونو راهیسې زه خیاطی کوم، خامکی غاړي ګنډم او ډول ډول زنانه کمیسونه ګنډم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم. شپږ ماشومان لرم، د هغوی د ښوونځي لګښت هم ورکوم. خو د کورونا ویروس خپرېدو زموږ پر کار او فعالیت منفي اغیز کړی دی، ځکه تولیدات لرو خو پیرونکي نه لرو.
دغه پنځه درس کلنه میرمن وایي چې د خپلې کورنۍ لګښت د لاسي صنایعو تولیداتو له لارې پوره کوي. یوه ستونزه چې دای یادوي هغه د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د دې پر کار منفي اغیز دی.
موږ یې نمی کاروبارم میکنیم، از پیسې شخصي خود میکنیم، یې نمی تارکم.
موږ ټول کار په خپلو شخصي پیسو کوو، ځکه تار، مرۍ، چرمی، رخت او ماشین په خپلو شخصي پیسو اخلو. تر اوسه له موږ سره کومې دولتي او غیر دولتي موسسې مرسته نه ده کړې. پخوا زموږ کاروبار ډیر شو، خو اوس زموږ کاروبار خوند نه لري او بې حده پیکه سوی دی او پیسې مو هم بندې سوي دي.
دیرش کلنه فرشته د تخار د ختیانو سیمې اوسېدونکې ده. دا وایي چې خیاطي له خپلې مور څخه زده کړې ده، فرشته بیا په عموم کې د لاسي صنایعو تولیداتو لپاره د بازار له نشتوالي شکایت لري.
تقریبا د سن 12-13 سالگی ما شروع کردیم. استاد ما مادر
خیاطی مې خپلې مور څخه زده کړه کبو ډیر لسکلنم چې خیاطی مې شروع کړه او د جاکټ اوبدل د خمکی غړو ګنډل مې له مور څخه زده کړل. اوس چې هر ډول خیاطی او د ستنې کار مې کولای شم او د خپلې کورنۍ ټول لګښت له همدې لارې پوره کوم.
دا چې د لاسي صنایعو لپاره د بازار او نندارتونونو نشتوالی یوازې د کلیوالو سیمو ستونزه ده، که ښاري سیمې هم ورسره مخامخ دي. په طالقان ښار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ټولنې له مشرې فردې چوپان څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه.
دولت ختنن ورځ پورې موږ کومه مرسته نه ده لیدلې. موږ له دولت څخه غواړو چې د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ کړي، ځکه زموږ تولیدات بازار نه لري. دولت باید له ښځو سره د ملي او نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي ترڅو زموږ تولیدات بازار پیدا کړي.
خو د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس ګوهرشاد باور بیا له دې سره موافق نه ده او وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره 2 سوداګریز مرکزونه شته او په بیلابیلو مناسبتونو کې پکې د لاسي صنایعو نندارتونونه هم جوړ شوي.
مو په مناسبتو مختلف سالانه تقریبا مو 9 مشګو صنایع دستي رو در سطح ولایت تخار
هر کال په بیلابیلو مناسبتونو کې د ښځو د لاسي صنایعو په خاطر نندارتونونه جوړو. ټول ښځې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي. خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ نشو کولای په خاطوګه د بازار موندنې په برخه کې کار وکړو، ځکه امنیتي ستونزو زموږ کار له خنډ سره مخ کړی دی.
د کلو بانډو د ښځو په وینا د دوی د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندلو په برخه کې باید نور کار هم وشي، چې نه یوازې د تخار ولایت ځایي کارونه او خامکونه خلکو ته معرفي شي، بلکې له دې لارې دوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هم هواروي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران لپاره پناه یم ستمو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او سمیو نړیواله موضوع د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونه د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا ورکړي. تفصیل احمد شیبر فراپور کوي.
سورنبای جنبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهرې وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو جنبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د ده تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جنبیکوف په وینا راغلی دی چې دی نه غواړي د قرغیزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د ده د واک له امله وینې وبهېدي او پر خپلو خلکو یې ډسې وکړي. جنبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې یوه ورځ مخکې ده د پارلمان دا پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي، په هیواد کې تیری کوونکی حالت پای ته ونه رسېده او بیا یې هم د ده د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دي او باید له پارونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جنبیکوف د صدر اعظم چپاروف له ملاتړیو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. چپاروف تېره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشي شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. چپاروف د چهارشنبې په ورځ صدر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 4 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوي کړکېچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په 16 اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او دې کړکېچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایروس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لومړی له آیوا ایالت پیل کړ. د دې ایالت خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ترامپ ته رایه ورکړې وه، خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال جو بایډن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه ترامپ او بایډن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي، خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه ولسمشر ترامپ ونه منله. سفیولا استانکزی په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالد ترامپ له کرونا تر ښه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډېر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالد ترامپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډېر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت دی. ماته یو لوی ایالت دی، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه یم ناهیلی کړی.
ټرمپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې روانې هڅې کامیابه وښيي. د ټرمپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې یې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې یې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلې واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول، چې ترامپ تر 2 ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ترامپ منتقدینو په هغه نیوکه وکړې چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات یې مات کړل. تمه وه نن شپه د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن ترمنځ دویمه تلویزیونی مناظره وشي، خو ترامپ ونه منله. د مناظرې جوړونکي کمیسیون په کرونا د ترامپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین بڼه وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن بیا له اول سره خپلې ډېرې غونډې آنلاین ترسره کړې. پرون یې هم 2 ویډیویي کنفرانسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته و.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپلو بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غږونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستئ نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3 کېږي او وار له مخه شاوخوا 15 میلیونو کسانو د وختي رایې اچونې او یا میل ووټینګ یا د پوستې له لارې رایه کارولې. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کېږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ترامپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ترامپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلنټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د کلی کور پروگرام په همدې خبرونه کې ځای لري او ردو ته راسره پاتې شئ. خو اوس په وښه تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندچاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کوم پایتم چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته د جنکیو. د نن اسکول کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټوله د سواد پوسټه دا ټوله څه تیار ده په دغه سوال یو کې. نو ما دولت نن خوښ دی چې موږ سم مکتبونه جوړ شي دلته د مون جنکیو ورکی مکتبونه او طالبان هم نه پریدي. طالبان خو په ورده کې وڅوره تیار وروسته دی.
بلاده زابل ولایت د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دهقان په سپتخوان باندې خبره کومه چې زموږ ټول کړنی حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دا ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هیڅ سودا نه کیږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کیږي او که علمی لارې څخه کېږي، باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي، تر څو زموږ دغه کلني حاصلات په نسته باندې نسي ولاړ، هغه خواري او تقریبا زموږ عباس لاړ نه شي، ځکه اوس په داوس قیمتو کې خو خپل مصرف پرې هلته پرېږده، بلکې د هر هر دهقان هر بزګر د ځانه څخه توانې دي. نور مو پر الله سر وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني، نو د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې د ځګه ته پریښوالې سیمو ژوند ځنګړو خبرونه لاري له اړوند مسولینو سره شریکو خبرونه مو د عملري نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې د مهمو خبرونو لاندیز اسمت څارون وړاندې کوي.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقه ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده. تیره شپه د دواړو خواوو مرکچی پلاوی عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دوو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه رسیږي. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندیښنې په ډیرو دودی چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواو ترمنځ په جګړه کې ګیردي. سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټه اتو روغتونونو ته وړل شوي دي. سرچینو نن ازادي راډیو ته د نوم د نشودلو په شرط وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټه روغتونونو ته راوړل شوي دي. لشتر لږه شپږ پولیس تیره شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوستې وکړه. نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام وباشه. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې 8 پوځیان وشل شوي دي. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته لدې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول او د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي.
من انا کوم اسمت سرون او په سپورتي تحولاتو به مو امید ظهیر مل خبر کی.
د سپورت ورزنه هنداره
تمره د افغانستان د فوټبال غوړلیک سیالیو پایلو با سبا د جمعې پورز وشي. په دې سیالی کې به شاهین اسماعیل د سیمرغ البرز پر وړاندې د سیالی ډګر ته ووسی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د پایلو به لپاره چې سبا ول ماسپخین وروسته وشي ځانګړي مراسم نیولې دي. شاهین اسماعیل وبدلې په نیمه پایلو به سپین غر بازانو ته ماته ورکړه، خو سیمرغ البرز بیا طوفان حریرو ته په ماته ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړه. د دې لیگ چارون کې وایي دواړه لوبډلې خورا پیاوړي دي او سبا نه لوبه به کلیوي خو ډیره جذابه وي، خو ګټل به د دواړو ټیمونو لپاره ډیر اسانه. په کابل کې د وزن پورته کولو سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي دا سیالۍ د دوه ورځو لپاره په لسو کټګوریو کې د کابل لوبډلې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په هدف جوړ شوې وي. د اولمپیک ملي کمیټې په یوې اعلامیه کې لیکلي د سیالۍ په پایلو به کې په بیلابیلو وزنونو کې درې لوبغاړو د کابل لوبډلې ته لاره پیدا کړه. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ډیجیټل به دا سیالۍ په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په دوام به نن یو دیرشمه لوبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کینګ 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ وشي. د دې سیالیو په دیرشمه لوبه کې ډیلی لوبډلې راجستان ته ماته ورکړه او د درجه بندۍ په نوم لړ کې لومړی ځای ته ځان ورسوه. نننۍ لوبه د بنګلور لپاره ځکه مهمه ده چې یو غټي د درجه بندۍ لمخې بعد د جدول دویم ځای ته ولاړ شي، خو پنجاب به د ګټلو په صورت کې هم په اخر مقام کې وي. بنګلور لوبډلې تر اوسه ولوبې کړي چې پنځه یې ګټلې او دوی یې بایللې دي، خو پنجاب لوبډلې بیا په ولوبو کې اوازې ولوبه ګټلې ده. د ویلو دا چې پنجاب لوبډله د ځان سره افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم لري.
او د شمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی، ورپسې کور کله را سره واوري.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګرانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدې پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمېږي. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ستا سره سپینزرګي کیږي او سمېږي نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پار وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جانه تو کلانی؟
نه.
ته دا رو توایه چه کلا کم شای پا کور که خراب که بیا مور پلار یا خور ده دی خال کلا مخی چه در توایی؟
وی داده ولی خراب کرد، داده ولی مات کرد.
چه دی مات کرد؟
گلاس مثال چه شیشه.
بیا سرقم وحی دیم که یواز دی خال کم مخی در توایی؟
وحی می؟ او خال کم مخی موی.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد روان لګیږي.
بیا څه ورته وایې؟
هسه ځان چپ نیسم، ډیر خپه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. مان د کوم ځای خراب شو؟ مور مې پام د خلګو په مخ کې وایي کندا کوي، له غونډې مخ کې شرمېږي، خلګو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته واکشي.
روسو دي چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډېر تون چلند کیږي، کله غوی یو دسی کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي. اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند له ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځ نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه، دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص، دوی سره سرنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته د صحه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نور کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي.
بالکل بالکل دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دي چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه، ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کوي، هغه هم د همزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډیر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډیر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډیر مهم ده. شخصیت تا ډیر دسه جدي بد پایلې ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډیر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا توهې یا تکه چې صدمه نیسی، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت، وړتیا، د خلاقیت، دا ډیر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې ستر څنګه مشکل نه حلوي، ډیر نور بد پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کوي؟ دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکیک کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړو کیده کول شي چې د خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډیر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، دغه هورمون سویه په وینه کې لوړی، هر حجره، هر نس باندې تاثیر کوي. نو دا ډیر وسیع، همه جانبه، یا د څه بد پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم د څه یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کیږي هم دا بد پایلې لري. نو د حل لاره څه کیدلی سي؟ څه رقم ماشوم وو په هول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل ستاس یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډیره مننه. اول رازو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار غواړو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایی ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق، هڅونه، دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار، یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده، پلار نه خوښه یې کنه، دوستان نه خوښه یې، جامعه نه خوښه یې، دغه ناوړه کار ده. دین وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ور باندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې؟ دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید خه تشویق شي. د څه بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه والتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولای شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش ته ژوندی اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځ کې چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې په کلو او ښارونو کې د سپینګیرو فیصلې څومره مفیدې تمامې شوې دي. داسې هم کېدای شي چې د کلي د سپینګیرو فیصلې ښې پایلې ونه لري او څنګه کولای شو چې په کارونو کې ښه مشوره ترسره کړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو مخور سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، افغانستان یو سنتي ټولنه ده. دلته اکثره خلک د مشرانو او سپینګرو فیصلو ته په هر کار کې لومړی توپ ورکوي. دا موضوع له پخوا راهیسې د یو دود په څیر راپاتې دی. اوس هم په کلو باندو کې خلک خپل اکثره جنجالونه او د خیر کارونه د مشرانو په فیصلو حل کوي. د مشرانو پریکړې له قومي جرګو او مرکو نه راخیستل شوې دي. مشرانو ته د تجربه کارو فیصله کوونکو په توګه واک ورکول کیږي چې د شخړو، ستونزو او آن روزمره کارونو کې پریکړې یا مشورې وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طیب په دار ته وایي چې کلو باندو کې د کوم علت له مخې په هر کار کې د مشرانو فیصلې اړینې دي.
په کلو اطراف کې زمون خلک زیاتره دا غن نه غنی چې لاړ شي حکومت عریضه وکړي. دا د اطراف خلک غواړي د خپل قومي سلسلې نه د ملکانو نه د مشرانو په غو ډیر غټ اعتماد لري. پاس پینګرو باندې په ملک باندې ځکه چې ملک د 200 300 500 کورو یو سرخیلی مشري یا یو عالم دغه منطقي نو غو باندې ډیر غټ اعتماد کوي. غوی تخپل واک ورکړي هغه موضوع د غیر لاري حل کوي. دوی موضوع دا ده چې په حکومت کې په غو کې لږ فساد ډیر زیات طبعاً غوی غواړي چې دغه ډیر کشمکش او په میاشتو په کلونو باندې هغه نه حلي دا خپل منازعه د جرګو د لارې نه حل کړي.
ځینې وخت بیا د مشرانو پریکړې ښې پایلې له ځان سره نه لري او خلک ترې ناراضي ښکاري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان هغه څوک دی چې د کلي د سپینګیرو د فیصلو څخه خوشاله نه دی او وایي
ما زوی هلته موټر چلو همداسې یو سرلکۍ دینه ولګېدله. هغه بس مونږ دوی عریضه وکړله چې د زو حوزې ته نو د سپینګیرو چې دا فیصله به مونږ وکړو.
بلخوا د کابل ولایت د چاراسیا ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خوانی الکوزای بیا د سپینګیرو په فیصلو په هر کار کې تاکید کوي او وای د خپل هم ډیر لوی جنجالونه په فیصلو حل کړی دي. نو ما وړه زیاتوي
ما دا دوه هفته کې فیصله کړې ده چې خود موضوع فیصله مې کړې چې خپل منځ کې تر زمونږ سره وزلې و دوه جانب واکو اختیار تر راک دوه جانب باندې خدای او دغه برکت وب باندې سره هغه فیصله هم پورته قانوني او څه جنانات پښتو ده او تخلاصوم کړ. دا خو افغانستان ده او دا افغانان دي له تاریخ نه دی. افغانانو فیصله ټوله په پښتو په جرګه او په مشرانو حل کړی کړی دي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې په خارونو کې بیا د سپینګیرو فیصلې ډېرې نه تر سترګو کیږي، ځکه له یوې خوا کورنۍ محدود شوې دي او له بل پلوه که کوم جنجالونه کیږي نو خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
موږ اوس په کابل کې ژوند کوو، زموږ دوستان او دلته همکاران چې زه وینم په کابل کې موږ سره دوی خلکو کې دا رواج نشته، بیخي د سپینګیرو فیصلې ته مرکو ته دې ته نه ګوري. خپلو کې سره کینی که د مور پلار یا میړو خاوند سره ناصفي او فیصلو کې اکثرا ما داسې لیدلی دي چې بیخي مور هم پرې خبر نه وي، خپله جلۍ او هلک سره جوړېږي، دوی ته وایي چې موږ خپلو کې سره جوړ شوي او هغه نامزاده کیږي سره. یو دا موضوع د نامزادۍ بل د میړه او د ښځې ترمنځ کوم جار جنجال راځي، دوی اوس هغه د ښځو د حقوقو په نامه چې کومه ټولنه ده یا کومه موسسه ده اکثره هغوی ته ځي عریضې کوي، دومره سپینګرو ته هغه نه ترجیح نه ورکوي.
نوموړی زیاتوي که په ښارونو کې هم خلک د مشرانو په فیصله کارونه مخته یوسي نو دغه شته ستونزې چې په اکثره کورنیو کې لیدل کیږي راکمې به شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی واید خان وایي چې کله یو څوک د سپینګیري یا مشر څخه نظر یا فیصله اخلي په دې باید پوه شي چې دا مشر په هر لحاظ صادق رښتینی او د باور وړ انسان دی. نوموړی وایي هر څوک او هر کس فیصله هم نشي کولای او باید په دې کار کې له ډېرې ځیرکتیا څخه کار واخیستل شي.
سپینګیری باید قوم او د ولس لخوا نه هغه مشر ټاکل شوی چې په ولس کې محبوبیت ولري. سپینګیری باید عادل وي، صداقت ناک وي او د خپل ولس تاجمن او وفادار وي چې هیڅوک هم د خپل ولس د خپل قوم د پاره خپلې فیصلې غلطې نشي کوی چې یا غلطي وکړي. پخواني مشران پخواني سپینګیري هغه سپینګیري وو چې ایمانداري او صداقت پکې وو، فیصله به یې منل کېده، فیصله به یې تاییدېده، چې خبره به یې وکړه هغه خبره به یې مکمله وه. داسې سپینګیري پیدا شوي د موږ په لیدو په حال زه درته وایم، زه ورسره شلو جرګو کې ناست یم چې د جرګې په هغه په طرد او په اناناتو په دودم نه پویږي دغه څه خلک پیدا سوي دي.
نوموړی زیاتوي چې مشوره د یوې ستونزې د هوارولو په منظور د نظریاتو راټولول دي، خو فیصله بیا د ستونزې د حل په خاطر اقدام کولو ته ویل کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
مسیب الله چراسیا دا مشران څه پیسلې کوي دا ټول ارت ورته معلوم دا خې پیسلې کوي، خراب پیسلې خو هیڅ وخت هم نه کوي، ارت څه لیدلې تیر شوی اور باندې تجربه لري.
نوم خان محمد د کابل فری اوسیدونکی اصلي ځای مې خوست. فیصلې ما په نظر خو نظر په موضوعاتو پورې فرق کوي، خامخا فیصلې ښې ځکه چې هغه سپینګیري که په سپینګیرو باندې وشي هغه د ژوند خوږې ترخې او مشکلات لیدلې وي، تجربه کار خلک نو ځکه د دې فیصلو ته د کشران باید متوجه اوسېږي او ګټور موارد یې واخلي او په هغې باندې عمل وکړي.
نو مې هیله ده د لسمې نایې اوسیدونکی یم. زما په نظر ښې نه دي ځکه ځینې وخت کورنۍ مثلا خصوصا مېرمنو ته دا وخت نه ورکوي او پینګیري او خلک راټولېږي په خپل زړه باندې فیصلې کوي. نو زما په نظر باندې د کورنۍ فیصله خپل منځو کې ښځو ته هم باید وخت او هغه ورکړي او د هغه فیصله شاید سپینګیر د فیصلې نه ښایي.
دوستانو دا چې د مشرانو فیصلې په هر کار کې څومره اړینې دي، ولې ځینې وخت د سپینګیرو فیصلې ښې پایلې نه لري او څنګه یو مشر ښه فیصله وکړي، دا پوښتنې به د سرحدونو قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زیرا ته ځواب کړي. په کلو بانډو کې اوس هم د سپینګیرو فیصلې البته یعنی فیصلې کېږي، په ځینې مواردو کې او ځینې مشکلات جنجالونه یا د خیر کارونه په فیصلو باندې حل کېږي. څومره دغه فیصلې مفید تمامېدای شي؟
لکه څنګه چې ټول تاسو موږ تاسو پیږو چې افغانستان یوه سنتي ټولنه ده، عنعنوي ټولنه ده او اکثره د موږ په کلو بانډو کې چې کومې ستونزې مشکلات راپېښېږي د موږ خلک قومي مشرانو ته د محلي شوراګانو ته مراجعه کوي، هغه په دې خاطر باندې چې یو دغه محیط سره آشنا خلک د سپینګیري دي تجربه لري کولای شي چې د دوه کورنۍ یا د دوه قومونو یا مثال نور د مشکلات به په خت طریقه او په احسانه طریقه او په زیر زر فرصت وخت کې د دوی دغه مشکل حل کی
وایي سبا فیصله کوم کې چې فیصله کوي کا غس پنګری وی یا د قوم مشر وی یا د شورا مشر وی دا وایي کوم موضوعات په نظر کې ونیسي ترڅو ښه فیصله وکړي
اول خو موږ تاسو الحمدلله مسلمانان په اسلامي ملک ژوند کوو باید د اسلامي مسائل په نظر کې ونیسي په دوه مرحله کې دوه مسائل د موږ انانه ده مثلا دا مرکی دی مثلا ناس دی دا یو منسوي دود په موږ کې خلک غوته مثال احترام لري نو په دې اساس باندې کوم سپینګری یا قومي مشر چې فیصله کوي اول خو باید هغه حقایق په نظر کې ونیسي په لوی مسله د روابطو مسله دا باید په نظر کې ونیسي باید هغه دواړو جانبونه چې مرکی او د ناس یو اصل هم دغه چې دواړو جانب سره کینې دواړو خبرې واوري بیا خپل د حکومت فیصله کوي باید د دواړو د خبرو په محتوا کې باید د خپل فیصله وکړي د دې فیصله به خلکو ته قبول وي او نشبه به مخوي او وایندا کې به خلکو ورته مراجعه کوي چې په حقایق باندې ولاړ فیصله وي
ځینی وخت بیا په کلو باندو کې خلک د سپینګریو د فیصلو ناراضي ښکاري وای چې یو طرفه فیصله شوی یا زه خوشاله ترې نه مې داسې موضوع
چې ویلاته دا د بعض سپینګری چې یا به خپل قوم په نظر کې نه او یا به طرف نه او یا به کوم رابطه ور سره دلودله بیا به غي پلوي کوله بیا هغه اوس هغه کومه فیصله به سی غو کړل نو هغه به خلکو نه منلې نتیجه به امکانه ولغونه به نور جنجالونه را پاسېدل پدې چې هغه حقایق چې په نظر کې ونن ول سیاو فیصله کیږي د دې بیا نتایج روسته خنه راوځي بیا جنجالونه ماستر راځي حتی د کوشتو خونو د قتل مسله کې راځي
اساس په نظر څنګه سړی یو سپینګر انتخاب کی چې دغه فیصله وکړي په کوم اساس باندې
د سپینګر انتخاب کله چې په یو کلی کې وامین یو سپینګر یو با تجربه دا خو یو فن ده د فیصلې څوکې د منازعات حل کې د شخړې حل کې دا یو فن ده د هر سړی نشي کولای دا بعضی ستادونه د بعضی سپینګرو کې دی ولا وغوی تعلیم نه لري خو دوی به څون دغه په کلی کور کې وسیدلی د کلی کور د انانات او کلچر او د هغه ټول ورته معلوم دي او دغه منطقه کې چې وسیږي د منطقه حالات هم خبري نو په دې اساس باندې د کلم چې نفر ته تېنی د ملک په صفات د مشر په صفات د شورا د رئیس په صفات باندې هغه ورتیا په دې کې ګوري چې دا سړی دی ته وګماري په دې چې بیا ټول مسولیت آینده کې د تراجه کیږي او دیم بعد هم دغه کوم مسولیت وسپارل کیږي هغه مسولیت په ډیره ښه طریقه باندې امانتداری په نظر کې ونیسي جانبدار او یو جانبدار اوسېږي پوه شو د سنې چې طرف واقع سي نو دغه اوصاب چې دوی ولري هم دغه ولس د کلی دغه مشر دای تېنی چې آینده کې دوی ته خدمت وکړي
تاسو ولري خلکو ته چې فیصله مشران ته پریک دی په خپل منځو کې سره وکړي کڅنګ کورنۍ
د ما خو نظر دا ده چې هغه شریعت کې ممداز چې تاسو وکړ چې منازعه کوي درم سړی ته مراجعه کوي هغه به دې معنی چې پار کړی کې پار کور کې د خیر خلک موجود دي د صلح خلک موجود وي نو کله چې په کور کې وي کلی کې وي باندې کې وي وړه یا مستنزره پیدا کیږي یا مشکل پیدا کیږي نیکانو ته او مصلح خلکو ته هغه خلک چې با تجربه خلک دي او دوی ته انکړي دي غوته د مراجعه وکي او د دوی یو خبره دا ده چې دغه خلک ک حکومت یا نور ادارو ته غو کې دي دوی د مشکل زنه حل کیږي نور ستونزم لیدنه راوړيږي په دې اساس باندې کوم ستونزې پیخي کوشش دي چې زر دي حل کی په دې کې خو ارقم خلک ستاده وړي چې لدی وړي موضوع نه غټه موضوع جوړه کی ها خطرې قاعده چې منطقه کې مصلحین ان یکان قومي مشران چې دی غوته مراجعه وکي او پرې نه دي چې په دغه کې نور خلک لاس وي او د مسره لوی کې او د جنجال وړکاوی نور هم لوی کې چې خبره زر ته زر حل او د استونزې ته د پټه کې کیږي
ډیر زیات مننه
تشکر تاسو نه مالا وسات مننه
ریدونکو تاسو په کوم کارونو کې د مشرانو فیصله اخلي خپل نظریات را سره شریک کړئ د پوسټ باکس شمیره مو ده کابل 4 لسیا ویا تر بیا خو وخت ولرئ
لورا زی تختم چلا شورا ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زما بند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زما بند دا Oh, oh, oh. پدغ دخت که شاید دمین قتل شوه پدغ دخت که شاید دمین قتل شوه پدغ دخت که وصم دجل در ازاغم دیده دجل در ازاغم دیده شپی تفنا اوڑماش پا چوپان حل چوپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شورا دکستا بند دا آئی حیستا بند دا شپی تفنا اوڑماش پا چوپان حل چوپا دا زمان دیده